شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمې دولس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي په لړ کې اوري چې د کابل پولیس وایي پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هیواد یې له شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي او امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه د اروزګان ولایت ته ولایتي شورا یو غړی وایي د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د ښځو او کوچنیانو په ګډون څلور غړي وژل سوي او یو کوچنی ټپي سوی دی. د ولایتي شورا غړی محمد کریمی نن پنجشنبې سهار ازادي راډیو ته وویل چې بهرنۍ ځواکونو دغه برید تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ترین کوټ ښار اړوند د سرتور بابا په سیمه کې پر یوه کور کړی دی. د اروزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له یادې سیمې یوازې یو کوچنی ورته وروړل سوی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروزګان ولایت امنیه قومندانۍ او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو معلومات مو ترلاسه نه کړل. خو د دغه ولایت د څلورمې پلې لیوا مسؤلین بیا دا خبرې ردوي چې دلته په هوایي برید کې ملکیان وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو ورځو راهیسې افغان او بهرنیو ځواکونو د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند چینو خانقه او سرتور بابا سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د ځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاته سویو کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سویو څخه دوی په موټر کې او یو بل یې په روغتون کې سا ورکړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. د زیاته کړه
زه تاسو ډاکټر 8 ساله 4 ساله 9 ساله
دای وای دوین چونی یو اته کلنه او څلور کلنه او بلې یو کلنه چې پلار یې په موټر کې پرې ایښیو. هغه په ازموینه بوخت و کچنیان د ګرمي هوا او هو اکسیجن د نشټوالي لکبل له تنفسي ستونزې سره مخامخ سوي. دوه کچنیان عمل تمرسي او یو کچنی ژوندۍ و د روغتون په عاجل اتاق کې سا ورکړه. شغلی جلالی زیاته کړه چې د دوه کچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پرې ایښیو او د موټر دروازې او شیشې تړلې وې. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زور د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې کمیټې وروسته له هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمني چارواکو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول سي شکنجه کړ. د اروپایي شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل د جرمني پولیسو د یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې د ستنېدو پر ضد مقاومت کاوه له شکنجې کار واخیست. دې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلند د درولو غوښتنه کړې ده. جرمنی د دې انتقاد په جواب کې ویلي چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد یې د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی له قوله ویلي چې ایران په ایران کې دا مهال 3 میلیون افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولې دي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیارد یورو د باندې باسي. نموړی ویل 200 زره افغان زده کوونکي چې ایرانی شونځوي کې دي او 30 زره په پوهنتونو کې وړیا زده کړې کوي او دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که یې پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر ته ورسیږي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له کبله زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له دې هیواده وتلي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي، دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځولی. تهران ویلي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. نوي بندیزونه د سه شنبې په ورځ اعلان سول او سپینې ماڼۍ ویل چې د ایران د فلز، المونیم، مس او اوسپنې صنعت په نقشه کوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درې درنی اوبه به نورو هیوادونو ته نه پلوري، ځکه لکه څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلی وو. همداراز یې خبرداری ورکړ چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست، خو نور 15 قدرتونه جرمني، فرانسه، برتانیه، چین او روسیه د دې موافقې برخه پاتې سول. خو اوس جرمني، فرانسې او برتانیه انتقاد کړی چې ایران یو شمېر داسې اقدامات کړي چې ګواکې د هرکلی په معنا نه دي. دوی تهران ته خبرداری ورکړی چې له موافقې ونه وځي. روسیه بیا ویلي چې واشنګټن د تهران د پرېکړې مسؤلیت پر غاړه لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12:00 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې اوري. د کابل پولیس وایي پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. د کندهار ځینې دینی عالمان او عام وګړي د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي.
ګر سره په ټوله وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي، په روژه کې ولې حرام؟
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
په اورزګان کې د روژې په میاشت کې د شپې له خوا سپورتي سیالۍ کیږي.
د شپې د 10 بجو څخه وروسته شروع کیږي، بیا تر 1:30 یا 2 بجو پورې دوام لري.
امریکا پر ایران بندیزونه نور هم زیات کړل. په دې اړه هم توضیح درکوو او اونیس پروګرام مخکښ شزی هم خبرو. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. پرون په کابل ښار کې پر کاونټر پارت مؤسسې باندې وسلواله حمله وشوه چې په لړ کې د 15 وسلوالو حمله کوونکو په شمول لستنه ووژل شول او 24 نور ژوبل شول. د کابل پولیس وایي د کاونټر پارت پر دفتر باندې د انتحاري او ډلې سي حملې په اړه له وړاندې هیڅ ډول استخباراتي معلومات موجود نه ول. دا چې د دې حملې په مخنیوي کې امنیتي چارواکو ناغېړۍ کړې او کنه دي، د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل وایي چې په دې اړه پلټنې کیږي. د دې موضوع نور جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پراپور کې اورو.
که ته هم هر کال په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي توګه د طالبانو انتحاري حملې زیاتېږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ په یوه بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکنۍ استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قوماندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونه په دې اړه له پولیس هیڅ استخباراتي اطلاعات نه و شریک کړي. دای وایي موږ ته داسې یو اطلاع چې په ځانګړي توګه په خیریه مؤسسو باندې حمله کیږي نه وره رسیدلې، خو په عام شکل مو داسې اطلاعات ترلاسه کړي وو چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو حمله کیږي، خو په ځانګړي توګه چې په دې مؤسسې په اړه موږ کومه اطلاع نه درلوده. د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بېخبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسی جرګې غړی اسدالله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پښتنې وړ مسله ده.
ما ته اطلاع کوم مشخص د سرهمي مؤسسې خیریه، خصوصا مسؤلیت امنیتي و کشفي
د ای راستا زیر سوال است و چطور
د امنیتي او کشفی بنسټونو مسولیت تر پختنې لاندې دی چې څه ډول د ښار په منځ کې امنیتي او امنیتي دروازې شته خو بیا هم حمله کوونکي ځان هدف ته رسوي. تیر ورځ د کابل ښار په شهرنو سیمه کې 5 انتحاري حمله کوونکو په کاونټر اپارت موسسه حمله وکړه. حمله کوونکي چې په سپکو او درنو وسلو سنبال وو د دغې موسسې په داخل کې نږدې 6 ساعت له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو لوري له منځه یوړل شول. په دغه د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویاند نصرت رحمی په وینا د پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې 8 انتحاریانو د بغلان په امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیايي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول او له 70 زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت ومانه خو پوښتنه دا ده چې ولې په روژه میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبان لوري حملې زیاتېږي. طالبان ذبیح الله مجاهد وایي د عقیدتي دلایلو له مخې هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې دغه ډله زیاتوي خو پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید په روژه میاشت کې خپل اظهارات زیات کړي.
مشخص
زمنگا تاکید او زمنگا موضوع دا ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید صحیح خپل مسؤلیت ادا کړي ځکه په
بله
دا وایي کله چې د روژې میاشت پیل شي
بله ادامه ورکړي
دغه خلک ځکه چې عقیدتي دینو په هر قیمت هر ځای ته ځانونه رسوي. دولت او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په محاربوي او کشفي خپل لومړني عملیات او لومړي نمبر احصارات ولري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت عمومي ریاست سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. بل د پولیسو قماندان وایي چې د دغه پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لوري ناغېړي شوې کنه په اړه به پلټنې او څېړنې وشي.
ډېره مننه فیروزه عزیزی وه چې د کابل د پرونی حملې په اړه معلومات راکول. د دې حملې له کبله په تصویرونو کې داسې ښکارېږي چې ډېر تاوانونه پېښ شوي دي. د ازادي راډیو بل خبریال رحمت الله افغان نن د پیش ځای ته ورغلی دی او دی به راته ووایي چې د سترګو لیدلی حال یې څه دی. افغان صاحب مهرباني.
بله څروان صاحب، له پیښې یوه ورځ وروسته خبریالانو ته اجازه ورکړه سوه تر څو پورې د تېرې ورځې د حملې له ځای نه لیدنه وکړي دي. کله چې د ازادي راډیو خبریالانو له نورو خبریالانو سره سیمې ته ولاړو هلته ډېر زیات تلفات اوښتي وو. البته دغه تلفات زیاتره مالی وو، ځانی تلفات نه وو. د کورونا چارو وزارت وایي چې د تېرې ورځې په انتحاري حمله او بیا وروسته ډله ییزې حمله کې تقریبا 9 کسان چې 5 پولیسو وژل شوي دي او 24 نور ټپیان شوي دي. د کاونټرپارټ موسسې شاوخوا تقریبا په 500 متری کې هغه ټولې ودانۍ چې وې زیانمنې شوي دي، شیشې ماتې شوي دي، سخت مالي زیان ورته وختي ده. هلته عیني شاهدانو سره چې ازادي راډیو ویل چې نشهدانو ویل چې لومړی یو انتحاري موټر بم حمله وسوه د موسسې په دروازې خوا کې، بیا وروسته 4 کسان انتحاریان دغه انګړ ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل شو. دوی وایي چې یو کس 2 منزل ته ختلی و هلته په جګړه باندې بوخت خلش پاک ساته. جګړې وروسته دغه جګړه مهار سوله او د انتحاریانو په وژل کېدلو سره دغه جګړه پای ته ورسېدله. دغه د کاونټر پارک موسسې شاوخوا د پاملرنې سی نورې دولتي ودانۍ وي، شاوخوا تجارتي ودانۍ وي، سخت زیان لیدلې ده. حتی داسې احساسېږي چې دلته ډېر زیات قوي باروتونه استفاده شوې ده. د کاونټر پارک موسسې چې کوم دیوالونه د غزري دیوالونه یعنی سیمټي دیوالونه د په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. ډېر زیات مالي زیانونه یې وختي دي. دا چې څومره یې وختي دي په دې اړه دقیق معلومات اوس نسو ورکولی ځکه چې چارواکو په دې اړه څه ونه ویل او همدارنګه تلفاتو ارقام له اوسه پورې څروان صاحب نه و جمع شوي. بله
ډیر مننه رحمت الله افغانو چې په کاونټر پارت مؤسسه د حمله د سترګو لیدلې حال بیانو اوس هم توجه وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وایي د هیواد د یو شمېر ولایتونو په روغتونونو کې له داخلي درملو ګټه نه اخیستل کېږي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د داخلي تولید شویو درملو 25% د هیواد په روغتونونو کې مصرف شي، خو د نوموړي په وینا اوسمهال دغه چاره نه عمل کېږي.
د فابریکداران شکایت لري، دائم ګیله لري، هغه دا دی چې متاسفانه چې دولت هغه د رئیس جمهور فرمان نه تطبیقوي، کوم چې ویل شوي دي چې 25% باید په تدارکات کې او په ټولو دولتي ادارو کې خصوصا په شفخانو او په دې ځای کې باید د دې درمل څخه استفاده وشي.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد د معلوماتو له مخې یوازې په کندهار ولایت کې 2 د درملو تولیدونکي فابریکې او 18 شرکتونه موجود دي چې شاوخوا 2500 کسان پکې په کاروبار بوخت دي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له دوه ورځو راپدی خو په دغه ولایت کې د غوښو کاروباریانو کاربندیز کړی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نصیر احمد علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا ولایت د خاروالۍ لوري پر قصابیو لوړ لګښت وځ کولو لامل دغه کسانو کاربندیز کړی.
کسایی که گوشت عرضه میکنن، تاجرای گوشت وارد میکنن، کمه با مشکل مواجه شدین دیجا. از طرف شاروالی بدون از اینکه قانون یاد نظر بگیرن نسنامه رو تعیین کردن، سر سفتور خصوصی تمام کاروباری هایی که کاروبار گوشت و قصابی ها رو میکنن یا مسدود هستن و نمیخواییم که نرخ بالای ما اینجا یا بگذارن.
فقل علمی روایی پا ورزنی جول به دغ ولایت که تر 150 مالون از افحکیگی او گرن قصابی فعالیت کوی. قلو دو روز را پدی خواه به دی ولایت که غوخه نپیدا کیگی. د کابل په شازده سره د یو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په ډیر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 25 پوله، یو یورو 8 افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 30 پوله او زر پاکستاني کلدار 1530 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا اسادي رادیو وبردل ساعت 12 بجې او 12 دقیقې دي. وسم یو نړیوال او سیمایز موضوع. متحده ایالاتونو پرون د ایران په څو مهمو صنعتي برخو بندیزونه لګولې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي ایران د نورو اقداماتو ته هم پته موي. ایران بیا د نړۍ اتمی قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ورکړی چې دغه هیواد په وړاندې د امریکا د بندیزونو پر ضد ودری شي. صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه استودیو ته راغلی ورته هرکلی وایم. ستانکزی صاحب، که زموږ اوریدونکو ته اول دا ووایي چې د ایران د صنعت پر کومو برخو ندی بندیزونه لګول شوی دي؟
امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د اوسپنې، فولادو، المونیم او مسو پر صنعت باندې بندیزونه لګولی دي. دا د ایران لپاره د غیر نفتي برخو تر ټولو ډیر عاید جوړوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ایران باید د نورو اقداماتو په تمه هم وي، خو دا چې په خپل چلند کې اساسي بدلون راولي. امریکا متحده ایالاتونه وایي چې ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه راوروسته ډېرې پیسې پیدا کړي دي او پسې مکه ترهګری تمویل کړي دا ترهګری ډلې روزلې دي نیابتي جګړې په مختوړي په همدې خاطر باندې او په همدارنګه په خپل دیننه په ایران کې هم د خلکو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي. په همدې خاطر هم امریکا د ایران په چلند کې اساسي بدلون غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له موافقه وو چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی وو. لدی ورسته امریکا لکتر لګه دوه وری لوی بندیزونه په ایران باندې ولګول چې د ایران بانکی او مالی سکتور هم دارنګه د تیلو برخه تر بندیز لاندې راوستله. په وروستي اقدام کې امریکا متحده ایالاتونو د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو ډله د بهرنۍ تروریستانو په لیست کې شامل کړه. سپاه هم په جواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزی قماندې اسنتکام تړلي ځواکونه تروریستان وبلل. باید ویم چې له تیلو پرته د ایران د اوسپنې، فولاد او صنعت تی برخې د دغه هیواد مجموعاً 4% عایدات جوړوي. یوازې له اوسپنې او فولادو د دغه هیواد عایدات تیر کال 3.9 میلیارد ډالر ته رسیدل.
بله، ایران اوس د امریکا د نوو بندیزونو د اعلان په ځواب کې څه ویلي دي او کنه؟
ایران خو تازه د دغه بندیزونو نه لږ وخت تیریږي، ځکه چې په امریکا کې خو پرون د ایران او د امریکا وخت بسره غوي. ایران تازه خبرګون نه دی خو درنه ممکن د ورځې په جریان کې څه ووایي. خو پرون یو کال له هغه وخت تیر شو چې امریکا د ایران سره د اټومي موافقه ووت. د ایران ولسمشر په همدې مناسبت پرون خبرې وکړلې، هغه ګواښو چې د برجام یا د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقه لزینو ژمنو به تیریږي. دوی ویل چې سره له ننه به ایران غنی شوي یورانیم او درنې اوبه په نورو هیوادونو باندې نه خرڅوي. دا هغه څه و چې ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته ژمن پاتې شوی و. هغه وویل د 2015 کال په اټومي تړون کې 15 پاتې هیوادونه به 16 ورځې وخت ولري چې بیرته د ایران ګټې تامین شي، مخصوصا د تیلو او بانکي سکتور په برخه کې. د ایران د دغه دریز په وړاندې فرانسې، جرمني او بریتانیا چې د همدغه 2015 کال د اټومي تړون درې مهم غړي هم دي، دوی غبرګون ښودلی دی او د ایران له دې اقدام اندېښنه ښودلې ده. دوی همداراز تهران ګواښلی چې اټومي موافقه پرې نه کړي. روسیه بیا د ایران په خوا ده. روسیه ویلي امریکا باید د ایران د دې پرېکړې لپاره ملامت وبلل شي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوالو باسي. دا هم د ایران یو ډول خبرګون موږ ګڼلی شو. دوی داسې فکر کوي چې امریکایان په افغانستان کې حضور لري، نو که په هر ډول په افغانستان فشار راوړل کېږي نو په حقیقت کې په امریکا هم فشار راوړل کېږي.
دوی ویلی دی که زمونږ د تیلو او نور صنعتي برخو باندې تحریمونه زیات شي موږ به ډیر عواید له لاسه ورکړو او دا به پخپله موږ ایرانیان تر فشار لاندې راولي. نو دا یوه لاره بللې ده چې هلته میشت افغانان له دې هیواده ووځي.
ډیره مننه له تاسو نه. بیا به اوریدونکو ته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال د څرګندونو په باب لږ وروسته معلومات ورکړو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم موضوعات کتلای شي. زموږ د ویب پاڼې پته پیاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. د کندهار اوسیدونکي وایي د جګړې دوام د هیواد مهم بنسټونه کمزوري کوي او یوازې افغانان پکې قرباني کیږي. نو لازم ده چې د جګړې لوري اوربند او اصول وکوي. په عین وخت کې دغه ولایت دینی عالمانو د روژې په رارسیدو سره د جماعتونو له منبرونو د جګړې په شکلو غاړو د اوربند ژغ کړی دی. په دې اړه له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
د روژې په مبارکه میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندېښمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې له شکیلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او عصمت الله ازادي راډیو ته وویل وسله وال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
روژه په اسلام کې ځانګړی ارزښت لري. داسې یو میاشت ده د وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو څخه مو هیله او غوښتنه ده د افغانستان د یو فرد په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وینې تویولو څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر اوسلو به بهترین اقدام وبلي.
روژه مبارکه میاشت ده او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وینې تویولو څخه لاس واخلي.
د هیواد په شمیر سمو کې ورستی تاوتریخوالی د عام خلکو ترڅنګ دینی عالمان هم خواشینی کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي. د کندهار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبیدالله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو د اوربند ژغ کړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي او د بیګونا انسانانو وینې تویول حرام ګڼي.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنی که څوک روژه یې پوسوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یم دغه د الله او لعب څخه خوله بند وي. دا چې دغه د قتل کوي یا بل یو وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي، هغه یو ډلې که بله ډلې پر دوار دي باید دغه د سرکښینی او خپل مابین کې سره ورونه شي. دا په روژه پورې اړم اړه نه دي ګر سره په ټولو وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دی په روژه کې. به حیران
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. په هر وخت کې کروژه یې کده روژه څخه مخ کې وي کده روژه څخه ورسته وي. جګړه خو نه ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوه ان الله تعالی جل شانه هم دا چې یو آیات شریف په قران زموږ شان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې مرسته بیان کړی دی چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمانو پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د کندهار په شمالي او شمال ختیځو ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیاتې شوي.
مخکې مو وویل چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د سیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د عراقچی په قول ویلي په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشته چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کالني ډول له ایرانه له 3 تر 5 میلیارده یورو باسي. نوموړي همداراز ویلي 268 زره افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو کې او 3000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات صفر شي ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له امله زرګون افغان کډوال په داوطلبانه ډول له دې هیواده وتلي دي. په وروستیو 2 کلونو کې تر بل هر وخت له ایران څخه ډیر افغان کډوال په خپل خوش افغانستان ته راغلي دي. یو شمیر نورو یې هڅه کړې ده چې ترکیه او نورو هیوادونو ته پناه یوسي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې په مبارک میاشت کې ورور وژنه کوي. دا همسایګان زموږ ټول دښمنان دي. یو نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارک میاشت چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کنه دا او د رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیر غناه ځان باندې نه مننه ډیر ماشومان زخمیان دي او ډیر مړ دي. دا کار سوچ کنه دا څو ډیر فقیران په دې کې زخمین شوی دي ډوډۍ په سی وته نو دا کار بالکل غناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جګړه دی خپل بالکل آرام ده.
مې درځي د امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي. مې موږ آرام وسیګو. د یو لس میاشتې موږ دغه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس. مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي دی خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي.
تاسو زموږ شخص له آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 دی او اف ام 3.15 چپه اوري. همدارس د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې اوریدای شي. زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفیع الله افغان د هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکي پر ایران د امریکا د بندیزونو بای به افغانان پرې کوي ځکه هغه متل دی چې وشته ول چې کومه ځای دي سم دی. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وایي طالبان باید په روژه کې اوربند وکړي ځکه ولسمشر غني 115 تنه طالبان د زندانه ایله کوي او خلک اوربند ته ډیر انتظار دی. نصرت الله امن دوست له کندهار لیکي طالبان باور لري چې انتخابات نشي ګټلی. اوس په جګړه کې دوام ساتي. موږ د طالبانو څخه غواړو چې سوله وکړي او او اسلام ومني. نور محمد حقیر د هلمند ل چا انجیر څخه لیکلی دی و په هیواد کې د جنگ او هوایی بریدو انتحاری بریدو زور اخیستلو سره بیا هم سولې ته خوشبینه یو، ځکه چې مذاکرات شروع دي او د جنگ څخه د راوتلو بل لار نه لرو. تاسیس مشخ له ازادي راډیو او د دې خبرونه په دوام کې د مخکشو شزو پروګرام لرو، خو اوس 12:25 دقیقې دی. ملالۍ بشیر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د اورزګان ولایت ته ولایتي شورا یو غړی وای د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د ښځو او کوچنیانو په ګډون څلور غړي وژل سوي او یو کوچنی ټپي سوی دی. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زور د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي، دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. او د جاپان د بهرنۍ چارو وزیر تارو کاونو نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزو اوږدې شخړې په اړه خبرې کوي.
تاسو ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د روان خبرونې په دوام کې مخکشي شتي پروګرام لرو او په دې معذرت غواړو چې د اورزګان راپور مخبور نکړ. په اورزګان کې د روشې په مبارک میاشت کې د شپې لخوا د فوټبال او نورو سپورتي سیالیو بهیر پیل شوی دی. دا راپور به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې وړاندې شي.
مخکخي خزي
سلامونه، زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکښې ښځې خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، بیا هم په دې خبرونه کې یوه تکړه میرمن له ځان سره لرو چې هغه سوریا اکبری ده. سوریا اکبری د پوهنتون استاد ده او د افغانستان پارلمان ته یې لاره پیدا کړې ده. هغه په فارمسي او شرایطو کې دوه لیسانس لري او اوس د ماسټری په زده کړو بوخته ده. تر څنګ یې په یو شمېر خصوصي پوهنتونونو کې د استادې په توګه دنده ترسره کوي. هغې کلونه ځوانانو او پتیر ښځو ته خدمت کړی. د اساسي قانون په لویه جرګه کې د پکتیکا میرمنو استازیتو ګډون کړی او تر څنګ نور مدني فعالیتونه هم ترسره کړي. سوریا اکبری د میروختیا د وزارت په چوکاټ کې هم یو موده دنده ترسره کړې ده. د لومړي ځل لپاره د 1309 کال د ولسي جرګې ټول ټاکنو ته نوماند شوه، خو بیا یې هم وغوښتل چې د 1309 کال پارلماني ټول ټاکنو ته نوماند کړي چې بریالی شوه. اغلی اکبری، ستاسو نه ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
مننه اغلی غنی، له تاسو نه او ستاسو له همکارانو نه او هم ستاسو له اوریدونکو نه او خصوصا له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې موږ ته موقع راکړه تر څو موږ تاسو د خپلو خبرونو کې ګډون وکړو.
په لومړي سر کې غواړم په دې اړه وغږیږو چې څنګه مو وغوښتل چې د افغانستان پارلمان ته لاره پیدا کړي.
پارلمان هغه زموږ د ملت یاد د خلکو کور دی. سهالته کول سي د خلکو نمائندگان په ډیر ښه ډول سره د خلکو مشکلات الته مطرح کی دی، غي ورسوي تر چارواکو او هغه قوانين تقنين کی په جوړولو کی یا تعدیل کی سیاقه د ټولنې او د خلکو په ګټه پیغه کې سهم واخلي. او ما خصوصا د لپاره وګو سيزان نوماند کم تر سو او کولای سم لدی لارینه یا د پارلمان له مایکروفون نه صدیق یو قوي مایکروفون لدی د لارینه د خصوصا د پکتیکا د خلکو هغه حق حقوق سي تر اوسه پورې دی او نه محروم دي هغه په دې طریقه ترلاسه کوم.
کله چې د پکتیکا نوم اخیستل کېږي سمدواره ورسره د ښځو ستونزې هم غوټه کېږي. که دا راته ووایي چې هلته د ښځو ستونزې کومې دي او کومو ستونزو ته یې باید پاملرنه ډېره وشي.
زموږ متاسفانه که چېرته راسو په ټوله کې د پکتیکا حتی نارینه له خپل حقوقو محرومه دي، ښځینه خو په خپل ځای پرېږده. یعنې معمولا په ټولنه کې دې ته وایي چې نارینه دا حقوق لري نو ښځې د دې دعوه لري یا دا غوښتنه کوي چې نارینه دا حقوق لري نو موږ یې ولې نه لرو. مګر متاسفانه پکتیکا له هغو جملې ولایاتو نه ده چې هلته نارینه یې لا تر اوسه پورې خپل حقوق نه یې پیژني او نه یې تر اوسه لري. څه خصاص رسم میرمنو په حق راوغېږو ښځې هلته میرمنې څه مشکلات لري. له کوم مشکلې به زه ووایم؟ له تحصیل د تعلیم د زمینې نشتون، د اقتصادي فقر د زیاتوالی، د روغتیایی سهولتو ته یا امکاناتو نه لاس نرسی، د امنیت مشکلات، یعنی له هر اړخه د پکتیکا میرمنې د هغه عادي ځوان نارمل ځوان سي یو انسان په حیث باندې دغه حق دی او هغه باید ولري، دغه یو هم نه لري. تنها هم دومره د دې لټه کې دي سي یو څو یو ګوله ډوډۍ د غرمې ته تیارې کړو سي ډوډۍ وخوړل سي او یو ګوله ډوډۍ بیګا ته تیار کړو خوړل سي. نور حالت هیغه له هیڅ څه نه دي خبر سي. حتی د وی میرمنې حق چی شي ده، چی شي باید ولري، هغه هیغه حالت تر اوسه پوری سم نه مې میرمنې کله سي هیغه د زیغون په حالت کې د لپاره سي حالت صحیح امکانات لاسرسی نسته، هیغه حالت تلف کیږي. حالت زموږ کچیر راسو تنا پروختیا په برخه کې یو لاند یو نمونی په شکل باندې کزو وایم، زموږ پکتیکا اتلس رسمی ادارې لري، یعنی ولسوالان لري، درې غیر رسمی ولسوالي لري. مګر په دې جمعیت سره سي حالت تقریبا ولکي یو نیم یا تر یو میلیون پورې نفوذ لري. موږ په دې نفوذ سره تنا په ټول پکتیکا کې یو مرکزی روختون، په دې مرکزی روختون کې موږ یو ام ډي ډاکټر یا متخصص موږ لرو. ان په دې نفوذ تاسو خپل فکر وکړئ چې دا طبيب یا ډاکټر به چا مشکل پوری به ورسي.
بلې، دا څه خبره نه هم خبره شوې چې هغه لمړنۍ خزینه متخصصه چې هلته و هغه هم لدن دی لاس اخیسته او بیرته راغلی کابل ښار ته.
بله، هغه راغلی ده. اوس متاسفانه دلته سی څوک یا د دوکلنې قابلګان دي یا هم نرسان دي یا هم یو څو مده په روغتونو کې کار کړی ده، خو همدا کچې تر له دوکلنې پوری دي، یعنی یا نرس دي یا قابلګان دي. هلته زی او هلته دي ډاکټرانو یا متخصصانو په نامه باندې هلته دي کتنځایونه پرانیستي دي، حال د مریضان لري او ډله ډله خلک هم ورته روان دي. له مجبوریت نه دي خلک د داسې خلک دي پکتیکا د خلکو له هغه مجبوریت نه ګټه اخلي. اوس هغه دلته سم تجارت پیل کړی د خلکو په ځوان باندې، خلکو په حیات باندې هغه هلته تجارت پیل کړی. دا ډېر د خوشینی ځای دی، خصوصا زه په دې کې د پکتیکا ولایت د عامه روغتیا ریاست په دې کې زه پړ بولم چې ولې دی حالت مکمل نظارت نه لري، یا حتی کسان سلته راځي د ډاکټر په نامه باندې حالته د غواړي سي ځان ته کتنځای او پرانیزي، دی ولې حالته پښتنه ولې نه کیږي، ولې لدینه هغه اسناد نه غوښتل کیږي، سي ته رښتیا ته د میار ته لري نه لري، ته د سند لري په کوم میار باندې دی حالته راځي او کوم اسناد په بنا باندې راځي دی حالته کتنځای نه پرانیزي او خلکو په ځان باندې تجارتونه.
بل ایوه بل سنځ چې حالته ډیر کله یادیږي هغه دا ده چې کومې میرمنې چې له ستونزو سره مخ کیږي او یا هم هغه چې کوم جرم تر سره کوي هغه د قومي مشرانو په کورونو کې ساتل کیږي. آیا تر اوسه هم د هغوی د زندان ستونزه نه ده حل شوې؟ همداسې پر ځای پرته ده
او متاسفانه تر اوسه پورې، یعنی په ځینو ولایتو کې لکه کابل او یو نورو ولایتو کې د امن خونې د میرمنو لپاره جوړ کړي دي، مګر متاسفانه موږ هلته د امن خونې په نامه باندې څه شی نه لرو. کله چې همداسې میرمنې کورنۍ تاوتریخوالی یا نور سببونه یا هر څه مشکل سي، هغه میرمنې چې کله له کورونه وتښتي بیا یا د ښځو ریاست، ښځو چارو ریاست وي هلته پاتې کیږي څه وخت لپاره، یا هم ځینې د قومي مشران د یغو کره پاتې کیږي. سي دا خپله یو بل ستونزه ده د خلکو، مینه د میرمنو لپاره سي خو یا ستونزه وي یا مشکل سي دغه سبب له کورو رفرارې سوي دي یا تښتېدلې دي، یا بل خو دا ده د دې د اوسېدو لپاره ځای نه، یعنی دلته بیا په دې سیمو کې خو د غیرت حساب دي، د پښتونولي حساب، د خپل یو لوی بل پیغور ده، چې پیغور په سلبل پیغور دی په ځان باندې اخیسته. نو رښتیا سره د دې څخه کار نه ده سوی، مګر زموږ یعنی زه سې وس راغلی یم د دې په نماینده کې باندې یا د دې په ساتلو باندې. یو غوښتنه به وینده چې د میرمنو لپاره باید د امن خونې کې چیرته امکان ولري.
بله، یو اړیکه به راوخلو. ډېر بخښنه، مهرباني وکړئ. څوک
احمد همدرد در سره پارٹی کا کیم د لغمان د کرغیون
احمد همدرد مهربانی وکي
ما پختنا خدا د لدی میلمانی نسی خود حقوق بالکل پخولان دی دی پار پارا کے پارا شوبا کے پارا وکي دغل دا دغه ویزو د یو خدا لاره بند ده چې ټول خزي التا د پلار مړی ته نسی راسي د ورور واده ته نسی راتله بچه مړی مور یې نسی ورتله کنه په پاکستان کې لند گاونډي هیواد کې درته وخی ما بل څه دل دا کونسلګری دا دلته څه په دې خزو کې دا ویزو ته سیزی دلته شپې کوي دلته وهل خوري دلته ټیل ماټیل هیڅ یو نظام نستا یو حتی چې زه خپله تلی یم هلته ما کتلي ما دا ویلي ما دا خپله دا محسوس کړي دي چې یار یو حکومت په یو یو کونسلګرۍ کې امنیت دي یو یو زر اته سوه ښځو نارینه و نسي راوستلی دا به ټول ملک کې قانون څنګه عملي کړي خارجي پالیسي به څه په جای ولګېږي چې په یو دغلته چې کومې ښځې ما لیدلي دی معنی سی هغه بی عزتیانې ما په دې خپل سترګو یې د ښځو لیدلي دي وهل ټکول لیدل سرتورېدل دا هر څه ما په دې خپل سترګو لیدلي نو موږ وایي که لږ حقیقت کې ورته توجه وشي هرې شعبې ته نو لږ لږ اصلاح په کې راشي دا به ډېره
ښه. اغلی اکبری تسویل چې خزینه محکومین ډیره اوس هم د قومي مشرانو په کورونو کې ساتل کېږي خو ځینو رسنیو تر دې مخکې ځین رپورټونه خبر کړي وو چې دوی له زورونو سره هم مخ کېږي کله ناکله تاسو په اړه معلومات لرئ د سماوري دلی دي
یو خزینه مجرمین دي یو هغه کسان چې د تاوتریخوال له عمل له کورونه راتښتیدلی دي د دوه توپیر باید وسی هغه کسان چې د تاوتریخوال له سبب له کورونه تښتي اغه د مشرانو په کورو کې تر څو سبيته کورنۍ ته تسلیم سي د دې مشکلات حل سي تر هغه پورې یا هلته یا هم دغه د خزو چارو په ریاست کې هلته کله وخت ساتل کیږي تر څو کورنۍ به تر څو دغه د کور دننه مشکلات حل سي او بیرته میرمن یې ته تسلیم کی او بل د مجرمینو مسله د مجرمینو مسله مالته بمدا زندان یا زیل سي نارینه او زندان او د خزنه او زندان په یو محل کې ده په عمل ته ساتل کیږي یعنی باندې نه دی دی قومي مشرانو په کورو کې نه دی الته دی خو متاسفانه یو خو زندان خپل نوم بد دی نوم سخت زندان دی نفر بند دی مګر به هم هغه انسان په توګه باندې یو حق لري دی ځوان کول د سم دی یو جرم کړی به دی بنا باندې او راغلی هم دا خو شپې ورځې په دې زندان کې تیرې او دا دی هغه سزا په بنا باندې جرم په بنا باندې سکری دی سزا ورکول کیږي مګر دا هغه معمول هغه د ورځې ځوان لپاره خو باید هلته اسانتیاوي ول خو متاسفانه سینه لري ځکه چې چارچاپیر ټول التم زندانیان دي هغه نارینه زندانیان له خزینه زندانیان نو دا ایغي لپاره ډیر سخت ده ځینو میرمنو سره بیا ماشومان دي وسره په داس یو محیط کې دیږي اوسیدل واقعا ډیر سخت او ډیر لا تصور نه پورته ده او داس وای سي څو ناوړه پیکر ته سوي دي داس متر سره پوره دقیق څه نه دي لدیلی نه مه امر وی دي یو د دې حوازی دغه په ناس څوک څه سند ول نه لري ثبوت ول نه لري نو خو بل په خپل څوک نه سيږي
bale د دوی دغه ستونزه به کله حل کیږي
دا به نو هغه وخت حل کیږي تر څو سي دولت رښتیا سره هغه څور سي نور ولایتو ته توجه کیږي دی ولایت ته هم باید توجه وسی او متاسفانه زدا باید وایم چې همیشه د پکتیکا خلک یا پټوله کې دا لوی پکتیا د تورو په وخت کې د پاول سر کې قطا پاول سر کې مګر کله چې د امتیازاتو خبرې کله چې بیا د دې د حقوقو خبرې بیا د په حقیقت تر کې ولاړې بیا څوک نه سي د دې پښتنه وکي که چیرته موږ راسي په انتخاباتو کې د تیر انتخاباتو کې میا تنا تیر نه د سوزل انتخابات سوې دي همیشه تر ډېر رائے د استعمال کړي د لرشه مشاینې خپل ولسمشر ک ارڅو کوغه خغه کرځي او کغه خغه ډاکټر صاحب غنی دی ډیر رائے دی خلکو دی ته ورکړی دی ول کله سی بیا راسی دی توجه وخت کی بیا دولت دی ته توجه نه کوي نو دوه عمده علت دا ته سی دی دولت دی ته توجه نه کوي روغتیا په برخه کې یا په هر ایسه کې سی دی ته توجه نه دسوي او اوس هم کچې ته دولت دی ته توجه نه کوي خلک هیڅ هم نه سی کولای یو ځنې حل لارې دا ته سی هغه د دې استازي سی اوس را لګل دی پالمان د هغه استازي به د دې غږ در دولت او تر چارواکو پور ورسی او هغه د کوم حقوق سينور ولایت ورکړ سوی د هغه حقوق باید دی ترلاسه کی او بل اخر دا مشکل یو څونه زندانه وایم سیدا په دې دملان مدت کې به یا دا وکیلان سره خپل دا د ټول مشکلات حل کی مشکلات هله ډیر زیات دي مګر یعنی هغه مشکلات حلته حل کی لکه دی پکتیکا وضعیت څه ګورم او دغه مشکلات حل کول لپاره لکه پسګو کی قدم وغل دي سهار څو قدم څه تمخته وي بیا هم تا شاته وي او ډیر په اسانی بن تمخته نسیکلای ځکه سم دومره ستونزې دیغه مخته پرتې دي نو زه په دې امید يم ان شاء الله موږ وکولای سو چارواکي دې ته متوجي کو او دې ته هر باسوسي پکتیکا ته هم پاملرنه وکي او دا شته ستونزې خصوصا د صحت په برخه کې او غم د میرمنو په برخه کې ایغه لپاره لارو چارو وپلټو حل لري
تاسو په خپل څه فکر کوئ دومره کلونو کې ولې پکتیکا ته دومره توجه نه ده شوې او لا هم خلک هلته د نورو ولایتونو په پرتله لګنو ستونزو سره مخ
دي زه غواړم رښتیا ووایم خدای دوی کیسه هغه کسان چې د پکتیکا نمائندګانو یا دغه په نامو باندې راغلي او پارلمان ته پیغو باندې بدونه لګیږي د خلکو د دلته توجه نه ده کړی یعنی یو وکیل یو دند یم دا چې خلک کو هغه باید تر چارواکو پور ورسی مکه د دې چارواکو د هیڅ کلم دا کار نه دی کړی زموږ په خانه وکیلانو تنه د دې مسؤلیت بد او خپل جبونه د کی خپل شخصي نن زما په نامو باندې رئیس باید مقرر سینن باید ولسوال مقرر سینن بار فلانو سی ټول د دې منډي د خپل شخصي اهداف لپاره وي مګر د ټول په ټول کې ملي ساته باندې یا هم خاصه د پکتیکا د خلکو په نفو باندې هیڅ کار نه ده کړی یعنی زه د تیر څوک سي خزینه وکیل او زید د شخصیت په لحاظ غي تکامل نه احترام لرم ریښتیا سره سجیر درنه خزه میرمن ده او هم وهم ده یعنی شخصیت په لحاظ باندې زه نه غواړم څوک په چا باندې تعرض وکم مګر به تاسو باور راځي چې تیر ځل باندې تنه په وخت کې سیدا کاندید او راغلی و ان تیر دور خیم راغلی و رای یوړي بیا دا ځل چې دوباره ځل بیا د ځان کاندید کو دا راغلی و نو یو د خلکو اساس یې سیرانه سیدا نه خزینه نه خیم نه هم هم داسې دي هغه سیرانه سید خلکو پښتنه ونه کې دغه مشکل سره وانه ورو بل تر اسي دولت یې ونه رسي نو څوک دې پښتنه
دا چې د پکتیکا ولس په تاسو سی باور وک ستاسو ملاتړ وک دومره کلونه تاسو د پکتیکا لپاره د وی مدني فعال په توګه کړی دي څومره مده هغه غږ پورته کړی
زه به دا وایم دا یو پښتنه وسی دي عقب وخت کې دي کله سمو په کمپاین لپاره کلیلی او حالت پکتیکا کې نیوزونه دا پښتنه رانه وکړه وای تا مخکې لدین مثلا تر غلی دلته اوس ځان کاندید کړی مخکې لدې تا پکتیکا خلکو لپاره څه کړی دي سینمو به دغه اعتبار یا دغه کارو ته ساس کارو یا بیکګراوند ته لیدو سره موږ اوس په تاسو باندې اعتبار وکړو او تاسو بیا دوباره رای درکو نو ما ثواب ده ورته سي زموږ کار دیو مدني فعال پتو کې باندې زموږ غ چا نار وې دو موږ وکړو غږم پورته کو مګر سڅوک تا پسینه تا سپورت نه کی تا غږ چت نه کی نور دیو عادي شخص په حیث باندې تا غږ څوک اورینه زما مسولیت دیم ده په ایغه ساحه کې سم کار کوو یعنی دی استاد په حیث باندې دی او مروختون کې دی او فارماسیس په حیث باندې دی صحیح کار کوون کې په توګه باندې زما دی دندو مسولیت یا زما دی دندو صلاحیتونو په اندازه باندې ما کار کړی نو دا امکان نه لري زه یو عادي مامور اوسم او ته ماته دی د یو رئیس دی کارو تقاضا را نو کې تاول دا و نه کړو خصما په صلاحیت کې نو ما کولای نه سوای ما تک باور کې زه دته په کابل کې نظم ټول درس مې هم دلته په کابل کې ویلې دي ځان په کابل کې کړی ډیر کانفرنسونه سی به د ځوانانو او زه بدلته معرفي سوم د ځوانانو د کابل ځوانانو په نمائندګي ځال تکلیل يم مګر کله سکلل مې ټول ولایتو نه خلق راغل دي مې کله کتل زلا پکتیکا نه هیڅ څوک نه د میرمنو په برخه کې انجورو په برخه کې ما یعنی په کانفرنس د کابل په ادرس ورغلی یم مګر غږ مې د پکتیکا د خلکو پورته کړی دي مګر متاسفانه څوک نو څه غږی واوري یو علت د دې نه زه لاړم او به مې غوښتل چې زه باید ما ځان کاندید کو دی لپاره زه خپل غږ لپاره یو قوه ولرم ما غږ باید څوک واوري. زه که وغږیږم له ادرس نه وغږیږم څه ته څوک غږیږي. اوس زه په ډېر جرات سره ویلی سم زه د پکتیکا د خلکو په استازیتوب غږیږم، ځکه چې د پکتیکا د خلکو رایه له ما سره ده. په هغه قدرت باندې د دې په رایه په قدرت باندې راغلی او د دې رایه ما ته قدرت راکړ چې زه نن راځم به غږیږم او سبا به مې څوک حتماً له مسؤلینو سره به زه غږیږم او زه به د مشکل د مرجع پورې رسوم او هغوی به هغې به زه دې ته هڅوم چې زموږ مشکل حل کړي. ولې مخکې له هغې نه خو زموږ مدني فعالیت ډېر لږ و، یعنې موږ ته موقع نه و. مثلا تاسې پکتیکا کې تر اوسه پورې ابتدایه ښوونځی نه لرئ، نو هلته یوه نجلۍ راوتل او هلته کار کول، تاسې خپله فکر وکړئ چې دا څوړ یو مسله ده. همدا اوس موږ په پکتیکا کې اته نفره کاندیدانو پارلماني لپاره انتخابات لپاره، مګر و نفرو کې یوازینی کس د پکتیکا و زه وم. هیڅ یو هم د پکتیکا نه و. پکتیکا کې تحصیل کردن نجونې نه وې، یعنی زه له کابل نه ورغلی یم. هلته ما درس په کابل کې ووایو، ما زده کړه په کابل کې ووایو، مګر هغه احساس هغه مسؤلیت سمې درلود چې ما خو درس ووایو، مګر دې مقابل کې زه د خلکو مقابل کې مسؤلیت هم لرم. هغه مسؤلیت احساس مې وکړو، ما وایي چې زه د دې خلکو ما باندې همدومره حق لري، زه باید ودرېږم. ما همدومره په هغه سخت شرایطو کې سي، یعنی دا خو پښتنو ته به ډېر ښه معلومیږي. یو څوک چې راځي هلته درېږي او داسې تا قوم هم پېژني، تا اصل و نصب هم هلته پېژني. داسې د تنا د نجلۍ په نامه باندې ښه د نارینه وو په درېدل په منځ کې درېدل دا ډېر لوی جرأت غواړي، دا ډېر لوی سر تېرېدنه غواړي. چې ما سره مې کورنۍ، زه بار بار مننه کوم له خپله کورنۍ نه، سوال هغې په ما باندې اعتماد وکړو، باور یې وکړو، له ما سره ودرېدل. او هلته یې د دې سې د مثلا حتی خلکو پیغور ورکړو چې دی راغلی دی، دوی خو کار نسي کولی. مثلا په نجونو باندې دی وس، ښځو باندې دی وس وطن ګټي.
په پکتیکا کې خلک وایي چې هلته ښځینه معلمینې نشته، یا ښځینه معلمینې کمې دي، ښځینه متخصصه ډاکټره نشته. ایا فکر نه کوئ چې په خپله د پکتیکا ولایت خلکو ته دا ستونزه ورګرځي، ځکه چې هلته لا هم نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي؟
ما په اول سر کې وویل چې د پکتیکا د خلکو ستونزه ډېر دی، خپلو خپل ته ورګرځي، دوی ته ورګرځي، ځکه چې دی اوس هم هغه، یعنی که چیرته سړی تصور وکړي، انسان تصور وکړي چې یعنی دې عصر کې سې دنیا کوم چېته رسېدلې ده، ولې بیا راسو پکتیکا د خلکو ژوند ته نو اصلا له تصور نه لوړه ده. اصلا په تصور کې نه راځي چې ته په دې عصر کې هم دغسې یو ژوند لرو. او د دې ډېر ملامتي موږ خپل خلکو ته زبون کوم، یعنی موږ اوس د څو کاله کېږي چې هغه هم په دوو ولسوالۍ کې مو ښوونځی د نجونو لپاره، او اوس فارغین موږ لرو. تر اوسه پورې په ګوتو شمېر دوه یا درې ښوونځي ولرو. موږ اصلا نور د ابتدایي ښوونځي د نجونو لپاره نه لرو. څو کاله مخکې دا ستونزه وه چې کله چې دولت وغوښتل چې په هغه سیمو کې ښوونځي جوړ کړي د نجونو لپاره، اول ممانعت یې خپله خلکو کوه او هغې به اجازه نه ورکوله. مګر اوس نظر څو کلو مخې ته، یعنی حتی دا لس کاله اخیر څخه دې سره پرتله کو، اوس ډېر زیات تغییر راغلی. هلته ذهنیت تغییر موندلی ده. هلته اوس یعنی د انتخاباتو ته د کمپاین لپاره زموږ کله کلیلو هلته په پکتیکا کې، ما ته به ډېر دا د خوشحالي ځای و. اول داسې ما ډېر کسان هلته لوستې ولیدل، ځوانان همیشه دې سره راغلو، لوستې کسان و، یا محصلین و، یا فارغین و له پوهنتونونه، یا ته د ماسترۍ په سطحه باندې دې زده کړې درلودې. او بېلې غنا د یو کلیوال عادي کلیوال براغه یو تانه به دا ویل سي زموږ د نجونو لپاره یو څوک موږ ته مکتبونه جوړ کړي. یعنی دا ډیر لوی تغییر دی. اول دغه خلک هغه خلک اوس اول دی خپل مانی و دي سي دلته باید مکتب را نسی، دلته موږ مکتب ته اجازه نه ورکو. مګر اوس د دې د غوښتنه کوله دی خپل ویل زموږ لپاره مکتب جوړ کړي، زموږ د نجونو لپاره موږ باید له دې وضعیت نه راوځو. او ورته سره زموږ ډیر یعنی پر رواجو هغه پخوانی رواجو او دودو دستور باندې ډیر کلک ولار خلق دي خو متاسفانه زده باید بیا وایم سي موږ دا سمه د سي یو اسلامي قوانين دي یو خپل دي منطقي دود او دستور ده موږ دومره په دود او دستور باندې دا خلق ولار خلق دي چې کله وخت له اسات له اسلام سره سدسي خبر ده دي دود د سوله اسلام سره په ټکر کې راغلي باور مې راځي اسلامي پرېخې ده مګر دود دستور نه ده پرېخې مګر اوس اوس زدا هغه پکې وینم دا حرکت پکې وینم سه نوې ځوانان سره غلې دي د نوې فکرو سره د خپل کورنۍ د تحصول د سرازي ورورو د حرکت باندې راغلې دي مګر دا ست تر څو مزل تر سي کې ډیر وخت پخوي
دا چې د پکتیکا ټولنه دودی زده سنتي ده آیا تاسو هم لکه مستونزي سره حالت مخ شوي د سنتي سره چې ټولنه تاسو ونه مني بیا هم د افغان خزو شبکې کوم راپور خپور کړی او هغه ویلی چې په زینو سیمو کې خزینه نوماندان زورول شوی دی د زینو کسانو لخوا
یو دا اوس د زورونه پیسې کې خو زه څه نسم ویلی چې نو خاصه زما په حق باندې ځکه چې حالت زدې زمو قوم لتهونی قومیان او دلته بیا د غیرت مسله ډیره زیاته عمده او مهمه ده نو دی پس مګر یو لږه مشکلات اوس ما د انتخاباتو پوتراس کې دلوتو ما موږ اته نفره کاندیدان وو یو بسم دلود یو چوکی لرو پارلمان کې مګر زما شخصا زما رقابت له خزو سره نه وو ما سره رقیبان ناری نه وو یعنی ما دمدوم را وخت سترڅو زمو پایلې لاندې دي ماتروس په لنار خزینه کاندیدانو سره مو اته خپل منځ کې دوه کلمې خبرې نه دي کړې سمو یو سویل یان مو دی بل مبارک سویل ځکه زما شخصا زما خپل رقیب نارینه و نه خزه او دم او زما ضعف یا د دې لپاره زما د ضعف ټکې يم دا اوس زی وجلې وم او امدا به ویل سي ک پارلمان ته یو خزه زیاده به خو یو کچې نارینه زی خو وي نو خزه خو دا د ضعفوالې لري نو دا خیس رازی تاسی دیت سی جلی پسی دریگی و خزی پسی دریگی غیتر رای ورکی ولی وی نار نتنا در نور کوسی هغه به تاسی دست دستی کارونه هم کوي مگر دا لدیل منطق لری اسی پارلمان خود دو زور از مویلو فیزیکی زور از مویلو جایی نده سی دلتا تاسی اتمن باید ناری نر آوالیگی سی ناری نر آوالیگی ها وقت تاسی کولی تاسی حق و غواری و یو خزی نسی کولی خصوصی که راغلی ما حوال میتوکل په خدای باندې می پوزان باندې هم دومره اعتماد ده زبر د خلکو هغه خلکو سی په ما باندې اعتماد وکړ دیغه اعتماد په خوله نکم او دا به ثابت کم سی یو خزه کچیرته او غواړي او راسي تننه ډیره بهتره ده ډیره زلسوان ده او ډیره بهتره کار کولای شي
تر دې مخکې خلکو ویل چې اکثره وکیلان چې د کمپاین په دوره کې خزو ته کومي وادي ورکوي بیا په رخصتې کې بهرنی هوادونو ته ولاړ شي او خپل کله ترې هیر شي آیا تاسو د خپل وادو ودرېږي و به کولای شي چې کوم غوښتنې چې خلک لري هغه پوره کړي یا حداقل ورته توجه وکړي غږې تر لوړ پورو چارواکو ورسوي
دا به نو زمان ثابته کړي چې څه سما ویلې دي پیغه باندې به زه عمل وکم او کنه خو مګر زه دا وعده ورکولی سم او وعده ورکوم دا مې باور ده او دا مې ایمان ده چې د هر رایې چې د خلکو ماته راکړي دا د دین بلمانه پوښتنه کیږي او موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو په دې باندې باور لرو خدای جل جلاله خپل فرمایلی دي سي زه خپل حق بخم مګد بنده حق نه بخم نو دا د دې خلکو خپل حق دی نو زه په ډیر اطمینان سره ویلای سم یا وایم سه تر هغه وای هر انسان تر خپل وسه پوری پړ ده هم باید وایم تر څو سمې وسه کیږي زه به زما ټول حسی به هم دا وسی ارڅ به ویس پکتیکا د خلکو لپاره بکم خصوصا د هغه بیوزلو خزو لپاره سي دي لتروسه پور نه پيږي سي دي ځوان اصلي حقوق چی شي دي خپل هغه انساني ځوان له سهولتونو دي ته محروم دي زما ټول حسبه ام دي لپاره بي او ان شاء الله داسې بنې سي یو وخت په دي ما په دین امو باندې دي سي ته هم وادي کړی مل دي خرګو په پلو باندې دي قدم کې خو لکه نور غندې سي وادي دي وخت مګر عمل ته پیونه کو مګر زس ما کله وادي ورکړ دي ان شاء الله تعالی عمل ام پکو
ډیر مننه درنو ریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې را سره ملتیا مو کړه نو ری خبرونه هم د ازادي رادیو واوري تر بیا مو په لوی الله سپارم
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 50 30 40 0 800 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio